دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی نن په دوحا کې د قطر د دوړ پړو چارواکو سره لیدنه کړې ده. ولسمشر غنی له دې وړاندې د کویټ د پخوانی امیر د فاتحې لپاره کویټ ته تللو د ارګ څخه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په دوحا انسټیټیوټ کې د قطر ډیپلوماټانو پوهانو او زده کوونکو ته خبري وکړي. تاکل شوی دا چې ولسمشر به په بین الافغانی مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوي سره هم وګوري. ولسمشر غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو کې لا هم د دوو جنجالي موضوعاتو پر سر کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو مذاکراتو قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اغیزو په اړه شنن کې وایي چې که څه هم په قطر کې طالبان پراخ سیاسي حضور او فعالیت لري، خو دغه هیواد به د مذاکراتو پر میز د طالبانو پر دریش کوم خاص اغیز ونه لري. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې کېدای شي له قطري چارواکو سره د ولسمشر لیدنې کتنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باور رامنځته کړي. نن سهار د لغمان مرکز مهترلام ښار کې دغه ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټرو پر کاروان ځارمرګې برید شوی دی. رحمت الله یارمل په سیمه کې د امریکا غږ خبریال ته ویلي چې له بریده روغ وتلې، خو د والی وایان په برید کې د اته نفرو د وژل کېدو او شپږ دېرش نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د والی وایان ویلي دي چې قربانیان اکثریت ملکي وګړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم برید د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس تنه ووژل او څه باندې دېرش نور یې ټپیان کړل. تر دا مهاله د دغو بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن وایي په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې موټر بم بریدونو یې زړه مات کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی چې د سیاسي تاوتریخوالي له امله مرګ ژوبله زیاته شوې ده. راس ویلسن د موټر بم بریدونو او د تاوتریخوالي زیاتوالی غندلی دی. ویلسن زیاته کړې چې افغانان پراخه اوربند ته اړتیا لري.
د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس مارک میډوس ویلي چې ټرمپ نن د خپلې کورونا ناروغۍ د ارزولو په خاطر له خپلو ډاکټرانو سره ګوري. د ویلي چې د ټرمپ اداره د ټرمپ د روغتیايي حالت په اړه خوشبینه ده او امکان لري چې نوموړی به نن له روغتونه رخصت شي. میډوس امریکایي رسنیو ته ویلي چې تېره شپه د ولسمشر په روغتیايي حالت کې بهتري راغلی او ټرمپ بیرته خپل عادي کارونو ته د ګرځېدو لپاره چمتو دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې مسؤلین وایي د ترکیې ترکش ایرلاین شرکت یو ځل بیا افغانستان ته خپلې الوتنې زندولي. د دغه ادارې وایان محمد نعیم صالحی امریکا غږ ته ویلي چې یاد هیواد په افغانستان کې د کرونا وایرس د یو ځل بیا پراخېدو له امله خپلې الوتنې بندې کړي دي. نوموړي زیاته کړي چې ترکیې په دې اړه دوی ته کوم مکتوب نه دی لیږلی او یوازې د یو تماس له لارې دوی ته دغه خبر ورکړی دی. نوموړي ویلي چې معلومه نه ده چې دغه الوتنې به د اکتوبر میاشتې تر پای ته له رسېدو وروسته له سره پیل شي او که نه. په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته د ترکیې په ګډون یو شمېر نورو شرکتونو هم افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وي، خو ترکیش ایرلاین تر درې میاشتنی ځنډ وروسته تېره میاشت افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړې وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې درې اونۍ وروسته له هغه چې په نړۍ کې د کرونا وایرس پیښې یو میلیون ته ورسېدلې، په نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر پنځه دېرش میلیونه ته رسېدلې. ډیرو اروپایي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر له هغه شمېرو چې دوی یې پخوا اټکل کړی و څخه زیات شوي دي. په جرمني کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر درې لکه او په بریتانیا کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر پنځه لکه خلکو ته رسېدلی دی. د بریتانیا او فرانسې په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه په دغه هیوادونو کې پر ځینې کاروبارونو محدودیتونه لګولي چې دا کار د ډیرو خلکو د بېکارۍ لامل ګرځېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیریش ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس د څلور څلوېښت نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر نه دېرش زره درې سوه یو څلوېښت ته پورته شو. د ارمنستان او ازربایجان د پوځیانو ترمنځ جګړه د ناګورنو قرباغ څخه نورو سیمو ته خپره شوې ده. د ازربایجان د ولسمشر یو سلاحکار حکمت حاجیوب د ارمنستان د ځواکونو لخوا د ازربایجان د دوهم ستر ښار ګانجه په درندو وسلو او په توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی. د ویلي چې پر ګانجه د ارمنستان د بریدونو له امله په دغه ښار کې یو سړی وژل شوی او دوه دېرش نور ټپیان شوي دي،
خو د ارمنستان قواو د حجیوب ادارت کړی ده. ویل دي چې دوی په ګانجه کې یوازې پوځي ځایونه په نخښه کړی دي. د ناګورنو قرهباغ د جلاشیوي سیمې چارواکو اعلان کړی چې د سیمې لپاره د دوی په وینا وروستنۍ جګړه پیل شوې ده او پر نړیوالو یې دغه سیمې د په رسمیت پیژندلو غږ کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان چارواکو تیره اونۍ د امریکا، روسیې او فرانسې لخوا په سیمه کې د فوري اوربند کولو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د 2000 کال د نوبل د جایزې کمیټې د درملو په برخه کې د نوبل جایزه درې ساینس پوهانو، هاروی جی الټر، مایکا هوپټن او چارلس امرایس ته ورکړی ده. د نوبل د جایزې کمیټې اعلان کړی چې د تور زیړی یا هیپاتایټس سی د درملو جوړولو په لار کې د یادو ساینس پوهانو د لاسته راوړنو له امله دوی ته دغه جایزه ورکړی ده. د نوبل جایزه $100,000 امریکایي ډالر دی چې دغه روپۍ به د درې واړو پوهانو ترمنځ برابر وویشل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون وروسته د قطر د امیر او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پایتخت دوحه ته رسیدل دي. جمهور رئیس غنی د قطر د مقاماتو سره په داسې وخت کې د افغانستان او د قطر په دوه اړخیزو روابطو باندې د خبرو لپاره دوحه ته ورغلي چې هلته د طالبانو او د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. نو همدا اوس موږ په قطر کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون او رادیو د خبریال رحیم ګل ساروان سره غږیږو. ساروان صاحب، ستړی مشي. جمهور رئیس اشرف غنی په قطر کې د چا سره وکتل؟ ذکر رپورټونه وایي چې د قطر د لوړ رتبه مقاماتو سره ګوري. او
مننه. نن ولسمشر غنی له کابل نه د قطر په لوري راغی. دلته راوخوځېد. یو دمه په کویت کې و چې د کویت د مرحوم پانی امیر فاتحې واخیستله. نوی امیر ته تسلیت عرض کړ او تر څنګ یې د کویت له صدر اعظم سره وکتل. د ولسمشر ویاند ویل چې د کویت صدر اعظم ویل چې کویت په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. بیا له هغه ځای وروسته ولسمشر قطر ته راغی. دلته د شیرټون په هوټل کې دی. ولسمشر تر اوسه پورې یوازې د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره لیدلی دي. دغه لیدل د رسنیو له شتون پرته د ولسمشر غنی او د ولسمشر غنی سره د لوړ پوړو چارواکو او د افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ دغه ناسته وه. ما شېبه وړاندې د مذاکراتي پلاوي له غړي نادر نادري سره خبرې کولې. نو هغه وویل چې د ولسمشر دغه سفر تر ډېره پورې د دولت او د طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د خبرو لپاره نه، بلکې د قطر سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ده. دولتي مقامات دلته چې موږ سره موږ سفر کې یو، دوی وایي چې د قطر امیر ولسمشر غنی ته بلنه ورکړې وه او دغه سفر د قطر د امیر په بلنه ترسره شوی. ما له حنیف اتمر سره چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دی هغه سره مرکه درلودله. د هغه په مرکه کې بیا دا ټکی و چې د ولسمشر غنی په دغه سفر کې دوه هدفونه دي چې له قطر سره یې خپلې دوه اړخیزې اړیکې ښې کړي. دوهم دا چې قطر د اتمر خبره دا و چې قطر په طالبانو باندې خپل نفوذ لري، په سوریه په بهیر کې رول او ونډه لري او د دغه ونډې نه د استفادې لپاره چې دغه مذاکرات چې اوس د دواړو لورو ترمنځ یو نوی ولاړ غوندې حالت کې دي او ستونزو سره مخ شوي، تر څو دغه مذاکرات بیرته له سره پیل شي، چټک شي او تر څنګ په قطر خپل رول په دې کې ادا کړي. د دې لپاره هم دي او د سولې د مذاکراتو لپاره هم دي. طبیعي ده چې ولسمشر غنی او نور دولتي لوړ پوړي چارواکي غواړي له قطر سره خپلې اړیکې ښې کړي. له قطر سره اړیکې که څه هم د پخوانی وي خو یو نوی سستې وي او ډېرې قرمي ښې اړیکې نه درلودې، خو په دې وروستیو یو نیم دوو کلونو کې دغه اړیکو یو بله نوې بڼه بدله کړې ده او قطر هم په دې لټه کې دی چې د افغان دولت سره اړیکې ولري.
سروان صاحب، آیا جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره مستقیم یا غیر مستقیم د ملاقات کوم پروګرام لري؟
ما د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي نه همدا پوښتنه کټ مټ وکړه او هغه راته وویل چې نه، دا په پلان کې نشته او ولسمشر له هغوی سره نه ګوري. خو طبیعي ده چې دغه د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي او نن به د قطر له صدر اعظم سره ولسمشر غنی ګوري او سبا ته بیا د قطر له امیر سره به ګوري او د دې تر څنګ هلته لوړ تشریفاتي مراسم هم د قطر د امیر په ځای کې ورته نیول شوی دی دغه په ماړی کې. د دې ترڅنګ نن ولسمشر غنی همدلته د شیرټون په هوټل کې د افغانستان د پوهنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دغه کتنه کې به ولسمشر غنی د سورې په تړاو خصوصا د تاوتریخوالي د جګړې د شدت د کمولو په تړاو به خلیلزاد سره هغه کومې انګېرنې اندېښنې او یا کوم موضوعات چې لري هغه به هم ورسره مطرح کړي.
تاسو چې دلته د خلکو سره خبرې وکړې څومره تمه توقع شته چې د جمهور رئیس اشرف غنی دغه سفر او دغه ملاقاتونه به د سولې په خبرو کې د دې سبب شي چې د خبرې بیرته شروع شي او چټک شي او یو نتیجه ترې واخیستل شي؟
طبیعي ده ولسمشر غنی دغه سفر اغیزمن دی، دلته چې د مذاکراتي پلاوي د غړو سره خبرې وکړي نو نور سره خبرې پیل شي په دغه مرحله کې اغیزمن دی، خو دوی ډیر زیات د مذاکراتو د پروسې ته چې زیان ورسېږي وکړي ډیر موضوعات رسنۍ سره هم نشریږي.
ډیره زیاته مننه رحیم ګل خروان صاحب کورمو ودان.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکړه رپورټونه ته ادامه ورکو. جمهور رئیس اشرف غنی د کووید د امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون نه وروسته قطر ته تللی دی. د سولې په خبرو کې د افغانستان د مرکزی هیئت سره کتلی دي او ټاکل شوی دی چې سبا د قطر د امیر او نورو چارواکو سره وګوري. د امریکا غږ د آشنا رادیو تلویزیون خبريال رحیم ګل ساروان د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر سره چې د جمهور رئیس سره په دې سفر کې ملګری دی مرکه کړې ده. د مرکه غټوټکو تاسو په امر اړوم.
قطر ته د رئیس جمهور دغه سفر د کوم اهداف لپاره دی؟ د قطر سره د اړیکو د کړکول لپاره او د سولې د مذاکراتو د لا چټکول لپاره؟
دواړه دي. دا سفر د جناب امیر صاحب د قطر په بلنه سوی دی. تیر ځل چې موږ راغلي وو هغوی دا دعوت وړاندې کړې، زموږ جناب رئیس جمهور دعوت ومنه او تشریف راوړې دی. پر دواړو مسلې خبرې کوو، هم د سولې په مسلې باندې او هم د دوه اړخیزو اړیکو په هکله، مخصوصا د دې دو دوستو هیوادو ترمنځ شنه اړیکې دوی هم ودې وکړي.
په دغه اړیکو کې عمده ټکی یا د سولې موضوع ده چې قطر په طالبانو باندې نفوذ وارد کړي تر څو اوربند ته غاړه کېږي.
اول خو قطر ډېر مهم رول لري از پشت مذاکرات و اوسنی مرحلی که کوه بده او از پشت توقع داده که مذاکرات دی اوسنی حالت است که سنجی پیدا کردی او دی سنج سلوزی او اصلی اجنرات چه اغا اوربنده اغا تو رسیش په دې حقله دوی مهم رول لري او موږ امید لرو چې د دې رول څخه ګټه
واخلو. دا څرګندوي چې دغه مذاکرات په ټپه درېدلې دي. دغه حالت نه د وټولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مهمه مسله دا ده چې موږ باید د بلې خوا سره انعطاف وکړو. موږ د ټیم د خوا سره د هغوی لپاره مختلف پیشنهادات تیار شوي دي. زموږ امید دا دی چې دا پیشنهادات په دوی ته هم د منلو وړ وګرځي.
فکر کوئ چې قطر تر څنګ پاکستان هم رول لري په دغه مذاکرات
باندې؟ پاکستان هم رول لري، امریکا هم رول لري، ایران رول لري، روسیا او چین. د دې ټولو سره موږ خبرې کوو چې وکولی شو هغه مطلوبه نتیجه واخلي.
له زلمی خلیلزاد سره نن کتنه په پلان کې ده. فکر کوئ چې امریکا یو نوی ساعتک کړي د دواړو لورو ترمنځ؟
امریکا په روسیې کې شامل ده او د امریکې رول مهم دی. د دواړو خواوو سره خبرې کوي، امید لرو چې ژر نتیجه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. قطر ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په حق له یو شمیر مبصرین مختلف نظریات لري. ځنه په دې نظر دي چې کسه هم په قطر کې طالبان پراخ سیاسي حضور او فعالیت لري، مګر دغه هیواد به د مذاکراتو په دوران کې د طالبانو په دریز کومه خاصه اغیزه ونه لري. مګر ځین نور بیا په دې باور دي چې کېده شي د قطري چارواکو سره د جمهور رئیس اشرف غنی لیدنې کتنې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ باور پیدا کړي. حکمت سروش په دې حق له راپور راکړی دی.
په داسې حال کې چې د څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ناستې ځنډیدلې، ولسمشر محمد اشرف غنی او سره پلاوی له قطري چارواکو او افغان مذاکراتي ټیم سره د لیدنو کتنو لپاره دوه تر رسیدلې. شننګي وایي دا چې طالبان په قطر کې پراخ سیاسي حضور لري، دغه هیواد هڅه کوي چې ورشي د طالبانو تر څنګ له افغان حکومت سره هم شیاړي کې لري.
از فکر نه کوم چې قطر د طالبانو باندې د میز په سر باندې کوم اثر او نفوذ ولري، او له همدې امله د وسمشر سفر په فکر کوم یو عادي سفر وي، او دغه سفر په نتیجه کې داسې نه بریښي چې طالبان د خپل هغه دریس کې چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې نیولای دا یو سخت دریس ده، هغه کې د نرمي راسي.
شنونکي وايي افغان حکومت په دې لټه کې دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو نور پړاوونه د قطر پر ځای په نورو هیوادونو کې ترسره شي. له همدې امله قطر هڅه کوي افغان حکومت ډاډه کړي چې د سولې خبرې همدلته روانې پاتې شي. خو په داسې حال کې چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د ولسمشر غنی له سفارت څخه تمه کېدای شي.
د اوربان موضوع په اول قدم کې او په دویم قدم کې د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی چې باید په دیموکراتیکو بنسټو باندې او د افغانستان د خلکو په ارادو باندې ولاړې په دې باندې توافق وشي. که څه هم زه فکر کوم چې تر اوسه پورې طالبانو ته ډېر تر حده زیات امتیاز ورکړل شوی، او دا چې خپله ولسمشر زی قطر ته په یو شکل د اشکال په یو نحوه د انهاو خامخا رسمي یا غیر رسمي خبرې اترې او مناسبتونه به وي د افغانستان ولسمشر او طالبانو ترمنځ.
ځینې تمه لري چې کېدای سي د ولسمشر غنی سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرۍ راکمې او د دواړو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو سره مرسته وکړي.
چې هغه مشکلات چې یا موږ ترس ځین لرو یا طالب ترس ځین لري، کېدای سي رئیس جمهور د دې مسایلو ورته واضح کړي او هغه هم خپل هغه مسایل ورته واضح کړي، یو تفاهم ته ورسیږي، افغانستان کې یو دایمي او بایزته سول راسي.
د دې سره په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړې د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو ډیپلوماټانو اندېښنې هم راپورته کړي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي په ننګرهار او لغمان کې ورستیو بریدونو نه هیله کړي او روان تاوتریخوالی غندلې. سفیر وایي افغانان یو پراخ روبندارتیا لري.
دوی د سولې پاړه خبرې کوي. د دې لومړنی شرط د افغانانو د افغانستان ولست دی، د افغانستان ملت دی، افغانستان هغه بادي. دوی لومړنی غوښتنه د دواړو خوانه د دایمي اوربند دی.
تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو له پیل سره به په روانه جګړه کې کمښت راسي، خو څه د پاسه شل ورځې کېږي چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وبا تر کنټرول لاندې راغلی ده، مګر د دې وبا د دویم څپې د خپرېدو احتمال شته. بل پلو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله په ښوونځیو کې د ټولنیز وطن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کېدلی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله راپور راکړ.
په عمومي ډول په هیواد کې د کورونا وبا وضعیت تر کنټرول لاندې دی، یعنی ډیر مناسب وضعیت کې یو. زموږ خوانزي او پوانتونونه پرانستل شوی، خلک په عادي ډول د ژوند په چارو بوخت دي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او سپورتي فعالیتونه په عادي ډول روان دي، کورنۍ او بهرنۍ الوتنې بیرته پیل شوی. په عمومي ډول د هیواد وضعیت ښه او د قناعت وړ دی.
دا به روغتیا وزارت سرپرستویل چې په افغانستان کې د یوې خوا د کرونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوي او د بلې خوا پر دغې ناروغۍ د مړو شوو شمېر کم شوی او د کرونا پر ناروغۍ د اخته شوو د بیرته ښه شوو ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر احمد جواد عثماني په دې برخه کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې پر مهال یوې سروې ته اشاره وکړه. وویل چې 1550 زده کوونکي معاینه شوي چې یوازې د 5% یې د کرونا د ناروغۍ د معاینې پایلې مثبتې وي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرستویل چې اوس هم په افغانستان کې د کرونا وبا ګواښ د پخوا
پسیر باید فراموش نکنیم که کرونا هنوز خاتمه نیافته.
دا باید لپامونه غرزه و چه د کرونا وبا لانه ده لمنځه تللی. موږ اوس هم دې ته اړتیا لرو چې په وقایوي تدبیرونو سره پر کرونا د بیا اخته او د کرونا د دوهمې سپې مخه ونیسو.
جلوګری کړم
تامې روغتیا وزارت سرپرست یو ځل بیا د ماسک په استعمالولو او د ټولنیز واټن په ساتلو ټینګار وکړ او په ځانګړي ډول د ښوونځیو د زده کوونکو او د پانتون د محصلینو وغوښتل چې د زده کړو پر مهال د ماسک وکاري. سرپرست په کابل او ولایتونو کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې په اړه شوي سروې پر اساس وویل چې په کابل کې د خصوصي ښوونځیو 55% زده کوونکي او دولتي ښوونځیو 80% زده کوونکي د زده کړو پر مهال ماسک کاروي. هغه ویل په هرات کې بیا 80% زده کوونکي ماسک کاروي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری دغه خبری کانفرنس ویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د شپې د زیاتوالي او هم د ښوونځیو د ودانیو د نشوالي له امله د عامې روغتیا وزارت د ټولنیز واټن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کیدلی.
متاسفانه لکه تاسو ته معلومه ده زمونږ سالوي فصلو کې مکتبونه بیخی تعمیر نه لري، نو دا یا په کرایي تعمیرونو کې دي چې بې معیار دي، صنفونه واړه او تنگ دي او زده کوونکو شمېر هم په ښوونځیو کې زیات دی، نو فاصله اجتماعي متاسفانه نه مراتیږي. او هغه ښوونځي دي چې دولتي دي او تعمیر لري، هغه کې هم متاسفانه موږ په دوه شفت او درې شفت کې ښوونځي لرو. په یو حساب خدا خوشبختي ده چې د افغانستان شریف خلکو علم او تعلیم سره دومره مینه پیدا کړې او زده کوونکو شمېر دومره زیات شوی، خو هغه تسهیلات چې لازم دي تر اوسه لا ټولو ته نه ده.
افغان حکومت د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټول ټولګي پرانیستل. د پوهنې وزارت له وړاندې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګي پرانیستي وو. په افغانستان کې که څه هم د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په تېرو اونیو کې کمې شوې وي، خو نن د دوشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د 1900 پیښو د ثبت خبر ورکړ چې یو سلویخې یوازې په هرات کې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس کرونا او بعد خبرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 9302 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي چې 2809 تنه یې بېرته ښه شوي او 1376 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 فعالې پیښې شته دي.
کرونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردان.
درنو اوریدونکو، پاکستان په دې وروستیو ورځو کې اعلان کړی دی چې افغانانو ته به په مختلفو ساحو کې د هغوی د ضرورتونو په اساس ویزې ورکړل شي. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ریاست مشر عبدالحمید جلیلی وایي هیله ده چې پاکستان زر تر زره په دې خبرې عمل وکړي. د امریکا غا خبریال نظرانی یوسفزئی د عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
جلیلی صاحب، دا اول کې را ده وایي چې د ویزې کوم نرمختونه چې نوی راغلي دي دا څه ډول دي که تفصیلي اوریدونکو ته وایي؟
دا چې د پاکستان حکومت لوړ پوځ چارواکو څو ورځې وړاندې دا اعلان وکړ چې د افغانانو په خاطر مختلفه کټګورایز باندې ویزې ورکول کی، هغه افغانان چې مریضان وي هغه به په سرحد کې دی ته ویزې ورکول کی تر شپږ میاشتو پورې، او چې کوم محصلین وي د تحصیل د دورې تر پایه پورې به دی ته ویزې ورکول کیږي، او کوم چې تجاران وي هغه ته به 5 کال ویزا ورکول کیږي. او دویم دا دی چې د ویزټ ویزا چې پخوا به د 3 میاشتو یا د 6 میاشتو په خاطر باندې ورکول کېده دا غي ډیوریشن به زیاتیږي تر 1 کال پورې. نوورال دغه پالیسی د اعلان کړي امید چې په دې باندې عمل وکړي او دیارون باندې سہولتونه پیدا شي.
تاسو چې امید دې چې په دې باندې عمل وکړلی شي، کامل شروع کیږي د کلی نه تاسو امید لري چې دا عمل په دې باندې شروع شي په دې اعلاناتو باندې؟
دا خو په کابل په پاکستان سفارت کې په کابل کې د تیری ورځې نه په دې باندې عمل شروع شوه دی چې خلکو ته به ویزې ورکړي، نو نن به هغه معلومیږي چې چې پرونی کم پاسپورټونه اغستې دي نن به راغې ویزې ډیوریشن به څومره هغه به نن مازدیګر چې خلکو ته بیرته پاسپورټونه ور تسلیمیږي نو په دې کې عمر هم کېږي. خو دا چې پخوا هم داسې اعلانات شوي وو چې بزنسمینانو ته وه خلک چې دلته د پاکستانیانو سره ودونه کړي اوسېږي هغه خلکو ته همدارنګه به محصلینو ته مختلف پالیسین راغلی وی خو مختلف پالیسین په خپل وخت کې تطبیق نه شوی. دا زل موږ امید کوو چې د ډاکټر صاحب په دغه سفر نه وروسته دا موضوع عملی شي او دا به موږ به آینده به د جواب یو څو ورځې کې به د پوره ډیټیل او جواب ومنو شي.
د سرحد د پرانستلو په اړه باندې څه معلومات دي؟ څومره وخت لپاره به او کله به دا خلاص وي؟
دوست به خاطر خو پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې تورخم سلور ورځ په هفته کې دا خلاص وي او همدارنګه دوه ورځې به دوه هفته یا درې هفته به دا اکسرسایز رواني هغې نه وروسته دا د معمول په څیر لکه چې پخوا څنګه وو په هماغه شکل به سرحد خلاص وي.
د افغانانو کډوالو د ایستلو په اړه باندې معلومات راکړئ چې د کرونا د وخت نه خو دغه پروسس اندېدلې ده نو اوس څنګه حالات دي؟ نو خبرو اترو کې په دې باندې سویلې شوې دي؟
د اوس مهال د خاطر خو په هر کال په مارچ په میاشت کې د مې پاتې شان سلسله شروع کېدله خو سږ کال د مارچ په میاشت نه دا سلسله د کرونا د وجې نه بند شوه او تقریبا تیر یو میاشت مخکې دا سلسله بیرته د پاکستان د حکومت په تفاهم سره د ریپارټیشن سلسله شروع شو خو بیا څه د تخنیکی مشکلاتو په اساس چې په سرحد کې پیښ شو هغه سلسله ودرول شو. امید دی چې دوه درې هفتو کې به دا سلسله بیرته هم شروع شي لیکن تر اوسه پورې رسما د ریپارټیشن سلسله لا شروع شوې نه ده. افغانان اوس نشي کولی چې هغه په خپل سر باندې هغه افغانستان ته
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې 2450 خصوصي خونځي فعال دي چې 1,000,000 او 900,000 زده کوونکي پکې درس وایي. لیمینیازی رپورت را کړی دی.
د کابل خاروسیدونکو جناغه وای چې دوه ماشومان د خصوصي خوانځي په دوهم او څلورم ټولګي کې زده کړې کوي. دوی وای خصوصي خوانځي په نړیوالو سیستمونو برابر دی او د خوشاله دی چې ماشومان په خصوصي خوانځي کې زده کړې کوي. خو جناغه وای چې د خصوصي خوانځي او درسي ساعتونو فیس زیات دي.
خصوصي مکتب نه ډیر خوشاله یم او درس پکې ډیر دی خو مقصد د 2 بجې نه تر 1:30 بجې پورې دی. د دې طاقت کم دی وړکې دی د سوفنه کې دغه دی او لکه کوشش وکړي چې د دې فیسونه لکه کم شي فشار د درس لکه کم شي په انګلیسي کم خ دی ټول سیستم خ دی بین المللي په حساب بدی.
زاهد ننګیال چې درې ماشومان په خصوصي خوانځي کې زده کړې کوي امریکا غک ته وویل
خصوصي خوانځي کا رسته خبرو وکړو دولتي چې کونی په خو یو لوډي زیاته نشي وسازان برابر ولای او شاګردانو ته ځان نشي ورکولای او بل معیار کچه ډیره ټیټه ده. هغه مقابل کې چې کوم خصوصي خوانځي راغلل نو دا هم یا ډیر خدای او خاص توګه چې کوم انګلیسي درسونه دي ساينسي مزامین دي ریاضیاتي کمپیوټر دا چې دولتي مکاتب اکثرا ایس کمپیوټر باشخولرینه او په ساينس کوم زیات مشکلات وي لري.
خود پهونه وزارت وایي چې خصوصي خوانځي هم د پهونه وزارت نصاب عملی کوي. د یاد وزارت وایان د نوریا نزهت وایي چې دوی په ټولو خصوصي خوانځيو نظارت لري.
نصاب ما در مکاتب دولتي مکاتب
دا وایي په ټولو خوانځيو کې زموږ نصاب یو ډول دی. کوم بیل نصاب د خصوصي خوانځيو لپاره وجود نه لري خو یوازې تقویتي مضمونونه لکه انګلیسي او نور د نصاب د مضمونونو ترڅنګ تدریس کیږي.
در کنار مضامین نصاب معرف تدریس کولن مثلا زبان انګلیسي وای هم شایر مضامین تقویتی و مضامین حمایتي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې 2450 خصوصي خوانځي فعالیت کوي چې 1,900,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په اوس وخت کې 9,650,000 څخه زیات زده کوونکي خوانځي او تزي چې له 3.5 میلیونه څخه زیاتې نجونې دي.
آشنا رادیو درنور دونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده تر بل خبرونه تاسې په لوخ دسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.